ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او زمونږ د ټکنیک په برخه کې د ملګری ودیره نیکی خلی سلامونه ومني. تم دا چې روغ جوړ او خوشاله وي. د دې خبرونه د سر موضوع د ملګرو ملتونو لخوا د تحریک طالبان د یو مشر نورولی محسود د ترهګرو په فهرست کې اچول دي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ګل ایاز.
پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر 5000 زیاته شوې. افغانستان او امریکا د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په ژر پیلېدو ټینګار کړی او ترکیه په لیبیا کې حکومت سره مرستو لپاره شامي جنگیالي لیږلي. دا خبرونه تفصیل. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2,00,000 زیاته شوې. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 5,522 ته لوړه شوې. په هیواد کې په مجموعي توګه 2,18,914 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو له 1,98,509 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او بلوچستان صوبایي حکومتونو احتیاطي محدودیتونه غزولی دي. د پاکستان د بارونو شاور وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسعود نوم پر ترهګرو د بندیزونو په لیست کې د اچولو هرکلی کړی دی. د بارونو چار وزارت ویان دی عائشه فاروقی پرون په بیان کې ویلي چې اسلام آباد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له اړوند پریکړه لیکونو سره سم دا بندیزونه عملي کړي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د جولای په 14مه د منځني او جنوبي آسیا چارو لپاره د امریکا د بارونو چار وزارت څنګه په ټویټر د امنیت شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. مسعود د 2013 کال په جون کې د تحریک طالبان پاکستان د بخوانی مشر مولا فضل الله تر وجنې وروستو د دې ډلې مشر وټاکل شو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د جلوزو په نوي صنعتي زون کې کاروباریانو ډېره دلچسپي ښولې ده. د صنعتي او کاروباري چارو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د نورو کارخانو او صنعتونو لپاره دا نوی ځای په دې وجه هم مهم دی چې دا د پېښور موټروي او د تورخم لارې ته نږدې دی. د ده په خبره صنعتکاران په دې نوي ځای کې ډېره دلچسپي لري او په دې کې څومره پلاټونه موجود دي تر هغې 2 چنده زیات درخواستونه ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا سوداګرانو او صنعتکارانو رانو د حکومت د دې اقدام ستاینه کړې. د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جلوزو نوې صنعتي ښارګوټي پرانسته کړې وه. افغانستان او امریکا د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په ژر پیلېدو ټینګار کړی. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په دې خبرو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم موجود وو. په دې موقع اوبراین ویل واشنگټن غواړي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په پناځای بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دواخان مینفال بیا مشال اړي ته وویل چې دواړو لورو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ. د امریکا فوج وایي ترکیه د 2000 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې لیبیا ته 3,500 شامي جنگیالي لیږلي. سو هلته په نړیواله کچه پیژندل شوې حکومت سره د یاغي قومندان په وړاندې کورنۍ جګړه کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت راپور چې اسوسییټډ پریس اژانس د جولای په 12مه ترلاسه کړی پکې په لیبیا کې د ترکیه په اړه تفصیل ورکړل شوی چې په هغه هیواد کې د جګړې د لارې بدلولو کې مرسته کړي. په لیبیا کې یاغي قومندان خلیفه هفتار د هیواد په ختیځ کې په نړیواله کچه پیژندل شوی حکومت ضد جنګیږي. د ترکیه ترڅنګ قطر او ایټلی د حکومت مرسته کوي. بلخوا روس، فرانس، مصر، اردن او متحده عرب امارات د یاغي قومندان هفتار ملاتړي دي. روسي خبر امریکایي چارواکو په ټکساس او کالیفورنیا ریاستونو کې په روغتونونو کې د کورونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره فوجي ډاکټران ځای پر ځای کړي دي. د امریکا دغه دواړه ریاستونه د کورونا وایرس وبا له وجې سختې ځپل شوي. د شپږ اتیا فوجي ډاکټرانو ډله په دغه ځایونو کې روغتیا پالانو سره د کورونا وایرس ناروغانو درملنې کې مرسته کوي. د جانز هاپکنز پوهنتون تر مخه په امریکا کې پرون د جولای په 12مه د کورونا وایرس ریکارډ 2,018 نوی پیخی ثبت شوی دی. په ان حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په نړۍ کې د کورونا وایرس مضبوط پیخو کې د ریکارډ ډیروالی راپور هم ورکړی دی. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. څنګه تاسو ته معلومه ده د کورونا وایرس د لاکډاون د ولا زمونږ تاسو ته ځانګړي خبرونه وړاندې کوو او زمونږ د نشریاتو انداز بدل شوی. د ولایتونو خبرونه اورېدو اوس تاسو پام یو راپور ته راګرځوم. پاکستان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه اقدام هرکلی کړی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود نوم یې د ترهګرو د بندیزونو په فهرست کې اچولی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون په یو بیان کې وویل چې اسلام آباد به د ملګرو ملتونو متعلقه قراردادونه عملي کوي. نور ولی مسعود د 2013 زیږیز کال په جون کې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني مشر ملا فضل الله تر وژنې وروسته د ډلې مشر ټاکل شوی و. نور تفصیل ګلیا سره کوي.
د پاکستان د بارنو چار وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود نوم پر ترهګرو د بندیزونو په لیست کې د اچولو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 18 په بیان کې ویلي دي چې اسلام آباد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له اړوند پریکړه لیکونو سره سم د بندیزونو عملي کوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د بارنو چارو وزارت ویاندی عائشہ فاروقی په بیان کې ویل چې تحریک طالبان پاکستان وار لمخه د ملګرو ملتونو نامزد ترهګرو تنظیمونو په فهرست کې وو او په ملک کې د ډیرو ترهګرو بریدونو ذمہوار دي. عائشہ فاروقی زیاته کړه پاکستان د یو جامع امنیتی تګلارې په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان ته ماتې ورکړې ده. هغې په بیان کې د پاکستان هغه ژمنتیا بیا تکرار کړه چې ترهګرو سره د مالی مرستو، منصوبه بندۍ، سهولت کاری، مخنیوي لپاره پالیسي عملي کوي. د بارنو چارو وزارت دا بیان تر هغې یو ورځ وروسته خپور کړ چې د امنیت شورا د مسعود نوم پر اسلامي دولت، داعش او القاعده د بندیزونو کمیټې نوم لړته د اچولو اعلان وکړ. د جولای پر 14 د امنیت شورا د کمیټې له اقدام سره سم د مسعود شتمنې کنګلېږي او پر هغه به د سفر او وسلو کاروبار بندیز وي. تحریک طالبان پاکستان وار لمخه په پاکستان کې د ترهګرۍ ډلې په توګه تر بندیزونو لاندې ده او د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ورباندې د هیواد دننه د بې شماره ترهګرو بریدونو ذمہواري اچول شوې ده. امریکا نور ولی مسعود د 2019 کال په سپتمبر کې د ترهګر په توګه نومولې او د بندیزونو لیست یې اچولې وو. د جولای په 14 د منځني او جنوبي آسیا چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت څنګه په ټویټر پاڼه د امنیت شورا د اقدام هرکلی وکړ. مسعود د 2013 کال په جون کې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر ملا فضل الله تر وژنې وروسته د دې ډلې مشر وټاکل شو. ملا فضل الله د 2013 کال د جون په 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی و.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګهت ورغزی د وسوالو طالبانو د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغه ټویټ غندنه کړې، کوم کې چې هغه د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ته دړکه ورکړې وه او ویلي ول چې د بلاول انجام به هم د هغه د مور بنظیر بوټو په شان وي. هغې پختنه راپورته کړه چې څرنګه احسان الله احسان د امنیتي ادارو حراست نه وتښتېدو. احسان الله احسان په 2018 زیږیز کال اپریل میاشت کې خپل ځان امنیتي ادارو ته سپارلې وو، خو د روان کال فروری میاشت کې تښتېدلی و. د پاکستان په سینټ کې هم پر دې موضوع بحث شوی. حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې اورو چې د نګهت اورکزئی په وینا پیل کړي.
جو دہشت گرد ہے احسان اللہ احسان، جو کہ اے پی ایس کے بچوں کا قاتل.
خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا پاکستان پیپلز گون غڑی نگت یاسمین اورکزئی دا جولائی پا ولسم نیٹا دا اسمبلی ونڈی تا پخپل وینا کی دا تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ڈلو دا پخوانی ویاند احسان اللہ احسان دا ہغا ٹویٹ غندنہ کڑی دا، کم کچی ہغا دا پیپلز گون مشر بلاول بھٹو زرداری تا دڑکا ورکڑی وا.
لڑتے رہیں گے، تمہارا انجام بھی تمہاری امی یعنی کہ بے نظیر بھٹو جیسا ہوگا.
نگت اورکزئی د احسان اللہ احسان د دغا ٹویٹ پا جواب کی د اسمبلی ونڈی تا پخپل وینا کی ویل،
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ماں کی طرح نڈر ہیں، تم جیسے دہشت گرد جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا.
بلاول بھٹو د خپلی مور پرنگ د چانا ہم نیریگی، ستا پرنگ ترہگر چی پا لکونو مسلمانان مو وجلی دی او توائے چی مونگ د اسلام لپارا قربانی ورکڑی دا. احسان الله احسان او داغا طول نور ملګرو ته زوایم چې تاسو قاتلان او تراګر یی او تاسو د اسلام انسانیت او بل هیڅ یو شی سره هیڅ تعلق نه لرئ.
تمہارا اسلام کے ساتھ، تمہارا انسانیت کے ساتھ، تمہارا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی مطلب نہیں.
ہم پدغه لڑکی نگت او رگزی دی اسمبلی غونډی ته پخپل وینا کی زیاته کړه چې بلاول بوټو کله د دې هیواد د معیشت په اړه خبره کوي نو هغه ته حکومت جواب نه ورکوي، بلکې د یو ترګر لخوا هغه ته د قتل دړکی ورکول کیږي.
بنیداروں سے میں اس گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ احسان اللہ احسان جو آپ کی
زده دی حکومت او ادارونا پختن کوم چې احسان الله احسان خو ستاسو په حراست کې وو نو هغه سرنګ وتښتیدلو او سرنګ بل هیواد ته ورسیدلو. دا یو سوالیه نشان په حکومت هم دی او په هغه ادارو هم دی د چا په تحویل کې شي دی ساتلی شوی وو.
گورنمنٹ پہ بھی اور ان اداروں پہ بھی جن کی تحویل میں تھا جناب اسپیکر صاحب.
د احسان الله احسان د دغه ټویټ رستو اوس مهال د هغه ټویټر اکاونټ کار نه کوي، خو هم د دغه ټویټر اکاونټ نه به وړاندې هغه وخت په وخت ټویټ کولو او په دغه رستی ټویټ کې هغه بلاول ته ویلی وو چې د دې هیواد د بقا لپاره زموږ پرنګ اسلام خوخو قربانۍ ورکړې دي او د دې هیواد د نظریاتي سرحدونو په خاطر به ستا پرنګ خلکو سره جنګیږو او ستا انجام به هم ستا د مور پرنګ وي. احسان الله احسان دغه خبره د پیپلز ګوند لخوا د هغه ټویټ په جواب کې کړې وه کوم کې چې بلاول ویلی وو چې عمران خان بېنظیر بوټو ته شهید نه وایي، لیکن یو تراګر د هغه په اند شهید دی. بلاول بوټو دا خبره د جون په یو کم دیرشمه نیټه په خبری کانفرنس کې هغه مهال کړې وه کله چې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د اسامه بن لادن د نوم اغیستلو په وخت هغه ته شهید ویلی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د صنعتي او کاروباري چارو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاحکار او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان وایي د جلوزو اقتصادي زون جوړېدو سره به د روزګار موقع نور هم زیاتې شي. نوموړي پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صوبي صنعتونو ته ودې ورکولو لپاره ګڼ اقدامات پورته کړي دي او ډېر زرباره شکای اقتصادي زون هم پرانیزي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان تیر چهارشنبه په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په لړ کې پېښور سره نږدې د جلوزو اقتصادي زون یا مرکز پرانسته وکړه. په دې اړه باندې د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې جلوزو اقتصادي زون کې به کوم سهولتونه ورکول کیږي. نو تېره ورځ راته عبدالکریم خان ویلي وو
د جلوزو انډستریال اسټیټ د دې سوبې لومبه بزنس ماډل انډستریال اسټیټ دی، لکه دې کې لینډ چې دنه د اکوټي د ګورنمنت او باقي دې کې ټول پیمنټ د انویسټر پیمنټ مونږ یوټیلایز کوو، په هغه مونږ ډیولپمنټ هم کوو، په هغه مونږ یوټیلیټی چې کوم ګیس بجلی کوم د دې د پیمنټ مونږ دې کې کوو. نو دا د سوبې د اے ڈی پی نه بار یو قسم مونږ د خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی بزنس ماڈل دی دا رکھ کئی نه علاوه چې هغه به پرلت نه هغه په داسې سټیج کې چې نه فیوچر کې دا غي انوګریشن دی دې کې چې دې نو 257 ایکر ایریا او 211 پلاټس کې مختلف نیچر والا او زیات تر دې کې درې قسم انډستری راغلي د فوډ سیکټر د پکی میډیسن د هانټینګ ان سپورټس ارم انډستری دا دې خوشاله خبره ده چې کله دا غشي او تربنایزیشن شي او درا چې دې نه ډیر دا غره غلي و نو هغه خلک چې کوم هنرمند براتو دي نو دلته بل هغه جاب زم د غشي او بل لارې دي کې پنجاب نم صفام زرا غلي دي
کدل ته سو کارخانه لګي دا غي د پاره طریقې کار سه دي عادي د پاره سپیشل لایسنس ورکوي سپیشل اجازه
تر دې لپاره جی یو میاش مخ اټ لګي دلو او هغه اډ کې خلکو اپلای کړی ډیډ لائن او پای کې ټرمز اینڈ کنډیشن چې بای پلاټ پتا څنګه ملایويږي ته تمہاره مسسر ریسټریکشن دی ته کنستراکشن کرا کوم غټي کې دا کوشش کړی دی چې دې کې هغه پراپرټی ډیلین ډیسکرج شي هغه باندې چارجز دی بیا فردر چارجز دی بیا فردر چارجز دی نو وو چې ما اوریجنل خلک راشي چې انډستریم ډیولپ شي او د کمنۍ لپاره ریسورسز هم راشي
دې کې تاسو د ټرایبل ایریا تاسو ویل چې رقم نان ډیولپ ایریا غي ته زیات پرفرنس ورکوي یا هغه رستو پاتې د خیبر پښتونخوا علاقه کاوی راځي او دې کې خپل سنتونه جوړي هغه د پاره خاص انسنټیو څه
د ټرایبل لپاره په ټرایبل لپاره اوس زموږه هغه د ممن دې کنه ای ڈی پی سکیم دې زموږ د ای ای پی کې باجا ور دې لینڈ کنسولیډیشن لګیا لري په نورک کې نات وزیرستان کې لینڈ چې ریکوزیشن په دره کې لګیا لري او د سپوانا کې سایت کې تل شوی دی نو موږ باقی دا په دې دغه باندې روان یو چې کم کم ځای کې د وسایلو مطابق حکومت خو ریسورسز یا خو کال په کال راځي کنه نو دا خو ابرپټلی یو کال کې دانه شي کېدی کنه پلاننګ زموږ ټول
دی موجوده ده چې تاسو یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې دا ایډورټیزمنت ورکړو څومره خلکو خپل دغه خودلې د راغلي دي کې
پلاننګ نه خوشاله خبره ده چې زموږ د امیدونه ما 100% انکریز راغلی دی 211 پلاټونه آلموسټ 400 پلس اپلیکیشن راغلی
نو تاسو یې لاټ کړی
نو موږ چې دین دی کې چې کوم فیزیبلٹی معنی لاټ شي چې امپلایمنٹ جنریشن پکې ډیرو شي موږ دا سورس کتلې او دا انډستری راشي چې دا غي انرژي کنزمپشن کم شي
دا څه اعتراض راغلی دی چې را دي کې زیات پرفرنسز د پنجاب صنعتکارانو ته ورکړل شوی
دا څه خبره نه لږی موږ غوړي خوشاله نه شو چې موږ لپاره خلک پنجاب ته روان دي انډستری ته او چې دلته څوک راشي نو موږ خو به هغې له ویلکم کوو او چې د هغې انډستریل ایکسپیرینس موږ سیوا دی او بل هغه سیکټر کې راځي فرض لکه دلته دوه درې دي د آرمز اینڈ هانټنګ اینڈ سپورټس آرمز کې راځي کنه دا خو خوشحالي خبره ده هغې آلریډي ایکسپورټ کوي چې ایکسپورټ کوي نو زموږ پروډکټ ولا شي پاتې
نو دغه سره پنجاب نو صنعتکاران راغلي دي هغوی له پلاټونو ورکړي
او در څلور خو ما پته نه چې نورم خو چې موږ پنجاب ته لاړو موږ له پلاټ نه راکړي دا خو څه خبره ده تاسو اعتراض دی
دلته کې تاسو چې څوک سنتونه لګي هغه له تاسو کوم ډډ لاین ورکړی دی چې دومره موده کې به تاسو خپل سنت خپل کارخانه اکټیو کوي بل تاسو د دې 500,000 جابز خبره کوي چې دې کې 500,000 جابز راځي ها دا تاسو دې لکه کدا ټول سنتونه
اکټیو دي دا فیزیبلټی دي کله دې فیزیبلټی دې باندې نو هغه تاسو لا ټول فیکس سین فیګر هغه مخې له کې دي چې پای کدا اپریشنل شو دا کامیاب شو نو د دې پوزیشن بدایي
بل سر د ګیس او د بجلی او د دې ډیره غټه مسله د ټولو کارخانه ګذون کې دغه په دې د وجه نه بنديږي دې ته پتا اوسه سپیشل ارینجمنت کوي
نو دلته 220 ګریډ دې بجلی مثلا نشته او اس زمګر دې کې د ماته سلوې کنه موږ دې کې کوشش کړی چې دې کې لو انرجي یونټس راشي کله موږ دې په اسان اویلیبل کوو چې هغه لپاره بیا اپروول راځي او اربع روپۍ په هغه دغه لګي نو هغه بیا مطلب کنه نو واري نه وځي
دغه ته مقامي خلک دا وایي چې دا زمکه کوم اخیستل شوی دی نو په دې ډیسپیوټس دي دغه ډیسپیوټس تاسو ختم کړی
نه ډیسپیوټ نشته دي کول لاند انهانسمنت هم شوی انهانسمنت کاسټ هم ورکړی شوی هغه هیڅ قسم ډیسپیوټ کې نشته او جی
تاسو مشال ریډو ته وګي تاسو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صنعت او تجارت په برخه کې د صلاحکار عبدالکریم خان سره د مشال ریډیو مرکه اوریده تاسو په یو بل راپورت راګرځوم د خیبر پښتونخوا په مردانه او ابټاباد ضلعو کې د ښځو لپاره د ځانګړو بسونو هغه سرویس د ناکامۍ سره مخامخ شوی چې په 2019 کال کې د ګلابي بسونو یا پینک بس سرویس په نوم پیل شوی و دا بس سرویس یوازې ښځو لپاره و دا 14 بسونه و چې پکې و مردانه او ابټاباد ته ورکړل شوي و دا بسونه د جاپان او د ملګرو ملتونو د پروجیکټ سرویسز ادارې په مالي مرسته په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړل شوی و په مردان کې د دغه بس یو کارکوونکی وایي تیر کال د جولای په میاشت کې د حکومت لخوا دوی ته وویل چې د فنډ د کمۍ له وجې دا سرویس بندوي بلخوا حکومتي چارواکي وایي د ځینو ټولنیزو مسلو او د مالي مشکلاتو له وجې د ګلابي بسونو سرویس بند کړل شوی دی په دې اړه تفصیل فرخندا صد وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو او جینکو لپاره د ګلابي بسونو یا پینک بس سرویس پیل په 2019 کال کې په ایبٹ آباد او مردان کی وک خو په دوانو ضلعو کې د یو کال نه په کمه موده کې د ګلابي بسونو سرویس ختم شو. د مردان ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ انون ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جمشید خان مومند د جولای پر 18مه مشال ریډیو دول دا د ښځو او جنکو زده کوونکو لپاره یو ښه سهولت وو، خو حکومت ورته پوره تیاری نه کړی نو ځکه دغه منصوبه ناکامه شوه.
رمضان کې
د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې د جاپان د حکومت او د ملګرو ملتونو د پراجیکټ سروسز ادارې د 1.9 ملیون ډالرو په لګښت اسوار لس ګلابي یا پینک بسونه ورکړل شول. دې بسونو ته سکورا بسونه هم وایي. لومړی دا بسونه د پېښور لپاره وو، خو هلته د چټک بس پروژې یا بی آر ټي له وجې حکومت اووه بسونه مردان ضلع او اووه ایبټ آباد ته ورکړ. په ایبټ آباد کې د دغو بسونو پرانیسته د 2019 کال په مئی میاشت کې شوې وه. په مردان کې د دغه بسونو پرانیسته د 2019 کال په اپریل میاشت کې او په ایبټ آباد کې د ګلابي بسونو پرانیست د 2019 کال په مئی میاشت کې شوې وه. د مردان د ګلابي بسونو یو کارکونکی یا بس هوسټس اقصا خان د جولای پر 18مه مشال راډیو ته وویل دا د ښځو جنکو لپاره یو ښه سهولت وو، خو ډېر زر ناکام شو. اقصا خان وای په مردان کې د ګلابي بسونو د سوار لسونه زیات سټاپونه وو چې پکې به یوازې ښځې او جنکې ودرېدلې، او د یو سټاپ نه تر بل پورې کرایا د شلو نه تر 150 روپو پورې وه. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یو زده کوونکی مهنور خان مشال ریډیو ته وویل دغه بسونه جینکو زده کوونکو لپاره ډیر ښه وو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړی عبدالسلام افریدی چې تیر کال یې په مردان کې د ګلابي بسونو د سرویس پرانیسته کړې وه د جولای پر 18مې مشال ریډیو ته وویل دغه منصوبه تاواني شوه نو ځکه یې بسونه ودرول. هم د واکمن تحریک انصاف ګوند د مردان ضلع د صوبایي اسمبلی غړی ملک شوکت علي د جولای پر 18مه مشال راډیو ته وویل ښځې یوازې کم سفر کوي نو ځکه په دغو بسونو کې د ښځو سپرلو شمېره کمه وه. د نوراندی په 2003 کال کې د هغه وخت عوامي نېشنل ګوند حکومت هم په پېښور کې د ښځو لپاره د ځانګړو بسونو یو سرویس پیل کړی و چې وروسته د ښځو سپرلو د کمی له وجې ختم کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور ته راغوم. د پنجاب په لاهور های کورټ یو کس لاهور های کورټ کې یو کس درخواست ورکړی چې د لنډو مزاحیه او ویډیوګانو پر ایپ ټیک ټاک دی بندیز ولګول شي. درخواست ورکوونکي وایي دا ایپ د ټولنیزو اخلاقو او انساني ژوند لپاره په تاوان دی. عدالت په پاکستان کې له قانوني او له میډیا د سارو ادارې له چارواکو په دې اړه وضاحت غوښته دی. د دې ایپ کارونکي وایي په بنیادي توګه دا د ټوکو ټکالو او د خندونکو ویډیوګانو لپاره دی. خود دوی په وینا یو شمیر کارونکي پکې خای داسې ویډیوګانې هم خپروي چې ځینې خلک پرې تنقید کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د لاهور های کورټ د پاکستان قانون وزارت او د رسنیو د څار ادارې پیمرا ته امر کړی چې پر ټیک ټاک نومي ایپ د راپورته سو پښتنو په اړه دی وضاحت وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د لاهور یو شاري د جولای پر 14مه یاد عدالت ته په ورکړي درخواست کې غوښتنه کړي چې حکومت دې پر دې ایپ بندیز ولګوي. په درخواست کې ادعا شوې ده چې دا ایپ د ټولنیزو اخلاقو خلاف او انساني ژوند ته خطر دی. د درخواست ورکوونکي وکیل ایډوکیټ ندیم سرور د جولای پر 14مه مشال راډیو ته ویل چې په درخواست کې دوه مهم اعتراضونه شوي دي. دا ایپ کیو پلو د وخت او پیسو ضایع کول دي، نو بل پلو له دې څخه په ټولنه کې بد اخلاقي او فحاشیم خپریږي. همداسې د دې ایپ لپاره د ویډیوګانو جوړولو پر وخت مرګونه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. څوک ویډیوګانې جوړوي حادثه ورته وسی او یا له خپل لاسه پرې ډزې وسی. نو دا ټول داسې څه دي چې نه اسلام اجازه ورکوي او نه د پاکستان په آئین کې اجازه شته. ایډوکیټ ندیم سرور وویل چې د قانون وزارت او پیمرا خپل موقف عدالت ته وړاندې کړی دی او اوس به د یادې مقدمې اورېدنه د سپتمبر پر 14مه کېږي. د د په وینا دوی دا درخواست هم ورکړی دی چې تر څو دا مقدمه پای ته رسیږي تر هغه وخته دی ټیک ټاک په لنډمهاله توګه وتړل سي. ټیک ټاک د 2014 کال په سپتمبر کې په چین کې جوړ شوی وو او په ډیره چټکۍ په نړۍ کې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. په دې ایپ کې کاروونکي لنډ ویډیوګانې جوړوي چې زیاتره یې خندونکې او فیشنی بڼه لري، خو تخلیقي او فنی ویډیوګانې هم پکې ډېرې دي. په دې وروستیو کې د پام وړ شمیر پښتانه ځوانان هم ټیک ټاک ته ورمات شوي او هلته خپلې جوړې کړې ویډیوګانې خپروي. د عارف خان لالا په نامه د خیبر پښتونخوا د سوات یو اوسیدونکي هم نه یوازې په ټیک ټاک کې فعال دی، بلکې د هغه جوړې کړې ویډیوګانې هم ډېرې مشهورې شوې دي. د مشال راډیو ته ویل چې له تیرو شپږو میاشتو ټیک ټاک کاروي او هدف یې یوازې خلق خوشاله ساتل دي.
زمونږ د ویډیوګانو غو زیات تر دي پنی مبارکي کنه مزاق یو د غری کنه خزو مبارکي می درې کورونو مبارکي می خو مونږ یو اصل کې فنی ویډیو جوړو سرپو د خپل ټوګه کو دا مونږ د اساس نه پیدا کو چې دا خو د عامي خبري کنه جو مونږ ول دسی وانده جوړ کو فنی ته واړو نه بیا ورګو نه خلک زیات تر خوخی کنه نور د عامي دا زمونږ د معاشره د خبرې د کورونو چې کمی کیږي په دا ودی باندې مونږ جوړو دا فنی تاړو جی.
د اوبرلو په نامه یو کاروباري وی پانی د ریپورت لمخه ټیک ټاک تر اوسه په نړۍ کې تر 800 میلیونه زیات فعال کاروونکي لري چې زیاتره برخه یې په چین، امریکا او هند کې دي. ټیک ټاک پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د دوی هدف تخلیق ته وده ورکول او د خوشیو خپرول دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو په مېوې نړیوالې موضوع تر ګرځوم. د افغانستان او د امریکا مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په زر پیلې دوه ټینګار کړي. بلخوا دغه مذاکرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکو پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. تر اوسه د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره کوم کره نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقاد کړی دی. نور تفصیل سالی محمد سالی راکی.
د افغانستان او د امریکا د متحد ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو. ښاغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو بیا د ټروریستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوريو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتې دو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړي او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپل اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوي وې، د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل شوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره شوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې د ملا محمد عمر 1.5 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکه پلاوی کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچی پلاوی کې د دوی د رهبری 4 غړي شامل کړی سوی دی. دا بدلون څه معنی لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي رادیو ته وویل
دوه معنی لري. اول دا چې د کویتی شورا غواړي چې نظامی او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پریکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د راروانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په ختیځ کې نورستان ولایت د ملي پارک په نوم نومول شوی دی. د نورستان اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې له کونړ ولایت نه نورستان ته غځېدلی سړک دی پوخ کړي او په مرکز پارون سربیره دی په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. د نورستان چارواکي وایي د سړک د پخېدو ابتدایي چارې پیل شوي او د هوټلونو او رستورانتونو د جوړېدو چارې هم پیلې دي هم پیلېږي. نور تفصیل د باز محمد عابد برابر کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک نومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړه نورستان ته غځېدلی سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې دې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټول نورستانیان افتخار کوو د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده، امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی، خو متاسفانه بعضې مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي، پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت دپاره پکار دی چې توریزم دپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې دپاره اصلي هوټلې جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
دلته رستورانت نشته، هوټل نشته، باید د بخش کې به کار وشي. مرکز حکومت زمونږ د غوښتنه ده اولین شو زمونږ چې باید سړک پوښ.
د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم پیزی د جولای په 13 نیټه مشال رادیو ته وویل د سړک د پخیدو ابتدایي چارې پیل شوې او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومي سړک تقریبا 3 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 2 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کیږي. مرکزي مقاماتو لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروسه کل یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په ځمن کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیمه احتمالا د میاشت تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته خوښی اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په مردان کې د یو ځایي شاعر واحد یوسفزي سره مرکه کړې. نوموړي د دوو شعري ټولګو لیکوال دی او همدارنګه یو بل کتاب تالیف کړی هم دی. د مرکې په سر کې له شاعره پوښتل شوي چې له څومره مودې راهیسې شاعري کوي. نو واحد یوسفزي وایي
داسې ده چې د نن نه تقریبا 19 کال وړاندې 2001 چې پای کې زه د شعر غا خواږه چې کوم دی رور را برسېره کېده پای کې چې کوم دی قاضي شهاب صاحب چې دی زموږ رهنمایي کړې وه یا چې کوم دی اکرام الله ګران صاحب بلته کې د په منګا درګه کې بلته کې او درزی خانه وه ما بلته کې کار زده کوو. شعر زده احساس چې کوم هغه سره به ما کار کوو. هغه په خپله باندې هم شاعر ولته کې به ودودش نغرې صاحب به هم راته اکرام الله ګران صاحب خدای پاک دی بخیری به هم راته دا هغه ځای نه چې کوم دی ماته چې کوم دی ماته داسې او احساسې دل چې زه شعر اوس لیکلې شم. خو بیا هم هغه سي لکه څنګه چې نور لیکوالان راځي وږي شعر د وزن او بهر باندې نه پويږي هم دغه سي ار څه چې کوم دی زما سره هم نو دا هغه نه پس بیا د درګې نه راغلم نو کوم لګران سب زیاته بیا ځتلم راتلم د قاضي شهاب صاحب چې کوم دی زموږ استادانو کې دی علی ګور مشتاق صاحب دي سره ناستې پاستې چې کوم دی هغه مونږ ته خدای پاک دغه موقع په لاس باندې راکړه. دغه ځای نه پس چې کوم دی بیا غمگین مایری صاحب دي سره ناستې پاستې وشو بیا په کې ادبي دوستانو مرکه مردان خبره کوو نو هلته کې چې کله تک راتګ بیا وشو ما دغه ځای نه بیا شعر او ادب دغه سلسله شروع شو.
په نور موضوعاتو باندې مونږ خبرې کوو. استاد چې کوم کتابونه خپاره شوي چاپ شوي دي په به هم خبره کوو. خو ته ځوان هم یې او نن جدید د دور د تقاضو نه هم خبر یې. خو ته په خپل ځانی څه غنې چې تنقید څومره مهم دی د ادب د بارا
د سر شعر پالش کیږي چې شعر پالش کیږي نو موږ په نو ضرورتونو باندې د شعر پویګو د ادب پویګو چې رقم کم ضرورتونه چې کم دی په کار دی ادب ته زموږ پښتو ادب چې کم دی نو هغه اوس اوس چې کوم دی د جدت اړخ ته چې کوم دی ګام اخلي او خپوړې کوي نو مونږ دغه سیس چې کوم دی مونږ ډېر رستو پریږ یو. نو تنقید چې کوم دی تنقید زموږ شعر چې کوم دی یو ډېر پالش کوي او ډېر سوچه چې کوم دی ولس ته مونږ وړاندې کولی شو او مونږ خلکو ته هم وړاندې کولی شو. مونږ چې کوم دی د نورو خلکو سره په هم چې کوم دی د برابرې دعوی کولی شو. کنه
واحد تاره تو وایي چې تا پخپلا تا څنګه وي مردان ادبي مرکه دی پروګرامونو ته یا د غونډو ته تور غلې په لنډو ټکو کې براتو وایي چې تا ته سس دکړه ترلاسه کړې ده سو پوهه یې ترلاسه کړې ده. کنه دا
زه مګه دا غونډې نه وي زوب واحد یوسف سینوم سچ مز دکړي مار دی ته دې مشانو سره د ناستي پاستی له برکت ته تکړي دی او په دغه اجلاسونو کې د ناسته برکت دا و چې زه واحد یوسف زه
ها درته وایي واحد یوسف زه چې تا تر دې دما کوم کوم کتابونه چاپ کړی دي یا کوم کتاب دی تالیف کړی کدا غي نمونه راته وایي.
مو په 2006 کې زما د نوي جوړونو مثال په نوم باندې اړومبه سهار په نوم باندې زما اړومبه شری ټولګه مخه تراغله پاره ما غزو خلکو ډیر زیات اپریشیټ کما بشمول تاسو او دا اغه نه پس کوم دی په دغه روزو کې کوم را شاعر اعزاز هم تحصیل او غچ کوم دی په خپل وګو بار ماسو سو کال ګرځول دي اوس ډیر کوم را خلک پکې راغلل دا اغه نه پس کوم دی په 2012 کې یو غمگین مایره زموږ یو ملګری دی ډیر خلکوال دی دا اغه چې کوم دی دای په درنوي کې موږ یو پروګرام وکړو او هغه چې کوم دی دغه پروګرام بیا موږ راټول کو او
کوم
مقالی یا کوم نظمونه کنه کوم مضامینو یا اخباری ټوټه چې کوم دی بیا هغه کې موږ شامل کړي نغه دغه موږ راټول کو دغه کتابی شکل موږ لور کړ د دستار سړې په نوم باندې نغه نه پس په نو د شهګار په نوم باندې په 2014 کې زما دویم شعری مجموعه راغله او دغه شان چې کوم دی په 2018 کې د دویم ایډیشن راغله
دا راته وایي چې دوه کتابونه ستا د شعری مجموعه دي دوا نو پدې کې تاسو چې دینو کوم شستا په کوم صنف کې چې ته بازمای کړی دی پدې کې غزل زیات دی ټپی دی پکې نور سا مطلب نظم دے پکے آزاد نظم دے پکے سجی پکے
گورے جی زمگا پختانہ سے کم ہم دا شعر سر آشنا کی گی نو آگا ہر سو کا غزل یو ڈیر گران سنپ دے خو ہر سو سے کم دے پا غزل بانے تب از مئی کئی زما پڑمبی کتاب کے غزلونا سندرے ہم بے اس پدی کتاب کے چکم دینو غزلونا پکے ہمشتا سندرے پکے ہمشتا دے نظمونا پکے ہم پابند نظمونا پکشتا دے آزاد نظمونا پکشتا دے وہ زدے نہ پس چیز کم کار کو من غزیات نثری نظم باندھے کو آزاد نظم باندھے کو ماں یعنی ضرورت دا محسوس ہوں مچھلی پدی بان ہم کاروش پدی بان کار کم شوے دے
خدارت ہوئے چی پخپل شعر چکم دے یا لکھ چکم دے نو اغه دے او شاعر یا دے لیکوال چی نو اغه بچی وی
جی
او ہر یو شعر اغه دا پار ډیر نیاز زیات نیاز بین او ډیر وته خوږي خوستا پخپل شعرونو کې کم داسې او سیز تا باندې زیات خلګی چې ته چې بار بار پخپل وای ما یا خپل ځان سره وای نو اغه به مونږه زمونږ اوریدونکو ته وای اغه کم داسې غزل دے نظم دے یا سو شعرونه دي
از کلم د خپل شعر نه متاثر نه مو کم خلک چې د خپل شعر نه متاثر جن زما په خیال د هغه فن هغه ورځ دغه مرګ وی خو بیا هم چې کم دی لګیا یو خپل وس دس کو او دغه فیصله مو وخت کوي
موږ به سو شعر نه وای
بوای مزرور بوای
مننه
جی عزیز صاحب د سو شعر نه نیمګړی غزل له د لوی بهر غزل له دا تاسو ته د مشال مینوال ته ډاله چې د جهان په ظلمتونو کې نم ستا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
ادې جهان په ظلمتونو کې نم ستا واخلم بیا روان شم زه ته متونه د هر چا له هرې خوا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
او ستا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم اوس وزما ستا د ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم اوس وزما د کلس خندا د هوا روړي تر ما ستا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
او دا شعر زیر سے سسو دا پر خصوصاً چھے ازوائیم نورزم کمزوریم خوبیام ولی زلمی چھے دے
واہ
ازوائیم نورزم کمزوریم خوبیام ولی زلمی چھے دے پاسے گم اغر زے گم حتی چھے ہم ساواخ لما بیاروان شم
دیر خا دیر خا
او خیری شعر دے چھے دا جون پساخت کے نمرگون انتہا و اوشوا او دے قتل دا جون پساخت کے د مرګون انتها و اوشوا او د قتل د جون په ساخت کې یو زر شان رڼا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلم بیا روان شم زه ته متونه د هر چا له هرې خوا واخلم بیا روان شم
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره حکومت د مختلفو پروژو شروع کولو دعوی کړې وې. په دې کې یوازې د امیر باشا ډیم جوړول هم شامل و. د دې ډیم د جوړولو کار د جولای پر 15 شروع شوه. دا ډیم د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع او ګلګت بلتستان صوبې په د امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د حکومت په خبره د امیر باشا ډیم د جوړولو چارې به تر 2028 کال پورې بشپړ شي. زموږ همکار ګلیاز د امیر
دا لوی ډیمونو نړیوال کمیشن تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل ډیمونه او د اوبو ذخیرې دي. په دې کې تر ټولو لوی تربیلا ډیم او پسې منګلا ډیم دي. په پاکستان کې زیاتره ډیمونه او د اوبو ذخیرې له 1918 کال واخلي تر 1915 اویم کال پورې جوړې شوې دي. په هیواد کې لومړی منګلا او دویم تربیلا ډیم وو. تربیلا ڈیم د اٹلی یوی کمپنی سیلانی امپریلیگو جوړ کړی وو. په ملک اخری وار خانپور ډیم په 1903 اتم کال کې جوړ شوی وو، خو اوس د امیر بادشاہ ډیم په جوړولو کار د روان کال د جولای په 15 پیل شو. دا ډیم د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلگت بلتستان صوبې په د امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی د جولای په 14 مشال اړتیا ویل چې د امیر ډیم د انجینئرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د دې په خبره د هایډرو پاور یعنی له اوبو بجلی جوړولو منصوبه ده او د دې ګټې هم زیاتې دي.
لومړی فائدہ خدا ده چې دا بیسیکلی اوبو سٹور کوي، اوبو ذخیره کوي. د امیر بادشاہ ټوټل تقریبا 1.8 ایکر فیټ اوبو جمع کوي. زده د بجلی د جوړېدو کیپیسیټی دا 4500 میگاواٹ، اور دا بجلی دا چې ورته نن سبا انوائرمنٹل ورته گرین پاور ویش چې هغه بجلی دا شنه بجلی دا، لکه چې په دې کې کاربن ډای اکسائډ او تھرمل پاور نه دی. دا د پاکستان یو د پاکستان ریسورس ته بار نه نبته تیل را غوړي نه به بل سره غوړي ستا خرچه کې نه کیږي.
د دې امیر بادشاہ ډیم جوړولو لومړی وړاندیز په 1903 کال کې وړاندې شوی وو. په 1898 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو پرانسته کړی و. په 2004 کال کې د دې ډیم لومړی فیزیبیلیټی رپورټ یعنی د جوړېدو امکاناتو رپورټ تیار کړل شو. په 2008 کال کې د هغه رپورټ بیا جاج واخیستل شو. په 2014 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو کار د شروع کولو منظوري ورکړه، خو په 2018 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژو په چوکاټ کې د دیامیر بادشاہ ډیم جوړولو خبره لری کړل شو او د ډیم جوړولو چارې ودرېدې. لدی وروسته په 2013 کال کې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار حکومت ته امر ورکړ چې د ډیم په جوړولو کار شروع کړي. د ډیم جوړولو لپاره په فند کې 9 ارب روپۍ راغونډ کړل شوې دي. د روان 2006 کال په مئی میاشت کې د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت او چین ترمنځ د 2.2 ارب روپو معاهده لاسلیک شوه. د پاکستان د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په 2018 کال کې ویلي بل چې د دیامیر بادشاہ ډیم جوړولو لپاره 12 ارب ډالرو ته اړتیا ده. په دې کې 15 ارب ډالره د ډیم ودانۍ او 1 ارب ډالره د بجلیګر یا برېښنا کوټ په جوړولو مصرف کیږي. د وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی وایي د ډیم لپاره فنډ کې ستونزې نشته.
د بعد نه راځي او څه خپل د بجټ نه حکومت ورکوي. نو دا سدان ګرانه خبره ما ته نه ښکاري. دا دان ډېرې پیسې نه دي چې حکومت یې نشي لنډولی. بله دا چې ای ایم الیکټرو میکانیکل اکوپمنټ بجلیګر چې ده، د بجلیګر باندې هم تقریبا یو څه د پاسه 3 ارب ډالر به لګي، خو په اسانه ملایږي ځکه چې دانه کمپنیانې دي په یورپ کې او په چین کې او په جاپان کې چې هغوی اوس بند دي، ڈیمانڈ نشتا سچا نے بند دی کا حکومت ورتے ہوئے چہرہ تاس منگلہ دا 4500 میگا واٹ دا ٹربائن جوڑ کے اور جنریٹر جوڑ کے وہ خب خوشحال ہے وہ جوڑی اور پاسان قرضے بم تاس لے در کئی دا قرضو چلے کا نا انٹرسٹ ریٹ اب ہم دا گزاری بھی دیر کم بھئی ما پر ہے کڈیر گیا تھی نا 3-4% پر انٹرسٹ پیسے میں سے ملے رہی گی اور وہ خب خوشحال ہے کار در لوگ کی یورپ اکوپمنٹ چلے ENM اکوپمنٹ ٹربائن جنریٹر دا دیر آلہ is the top class team.
د پاکستان حکومتي ویپانی تر مخه د ډیم جوړولو ټول لګښت 1.6 ارب روپۍ دي. لدی پروژې به 14000 کسانو ته نوکریاني ورکول کیږي. لدی منصوبې به 2,00,000 ایکړ ځمکه خړوبېږي. دا پروژه به 2028 کال کې سرته رسیږي. د ډیم اوچتوالی یا بلندی به 2.2 میټر وي. په دې کې به 14 سپیلوی گیټس یعنی د اوبو اخراج ځایونه وي. د بجلی جوړولو لپاره به 12 ټربائن وي. هر ټربائن به 3.5 میگاواټه بجلی یا برېښنا جوړوي. د امیر بادشاہ ډیم په مجموعي توګه 110 مربع کیلومیټر رغبې باندې جوړیږي. د دې ترڅنګ 100 کیلومیټر نور رغبې به انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. خو انجینیر ګوهر محمد خان مشال اړتیا ویل چې د امیر بادشاہ ډیم په راتلونکي 100 کلونو کې هم نشي جوړېدی.
منصوبہ
دغه د ډرین پټه نه لګیدله نو حکومت دا شونه پټه وي اوس ما ته پټه نه لګی چې دا دوی ولې پټه وي او ډین خو په څلور ورکه او هغه ته ورته وو چې ما ته دې پروپوزل راکا او پروپوزل هغه به تاسو ته بیل جوړي هغه به تاسو ته ډرین جوړي او هغه شفاف پکار دي
خو دا وابړه په خوانی مشر شکل دورانی وای د ډیم جوړولو سره به سمودې لپاره د توانای ضرورتونه پوره شي خو نور پروژو ته هم اړتیا ده
نن راتلون کې څه کاله خو بالکل پوره بشي خو بدقسمتی دا ده چې د پاکستان آبادی چې ده کنه دا تقریبا د کال 50 لک کسان پہ زیادہ تھی دا پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً 2% دے نو دا با کمول غوڑی دا با زیرو لیول ترا وصل غوڑی نکو چیک آبادی دا سے اوچتے دا زیادہ دا نو بیا خو کا لس ڈیمون جوڑ کا ہم بنا پورا کئی نو دا ڈیرا ضروری دا چھ دا پاکستان خل آبادی چھ دا کھنا دا دا اشارہ چھ دے آدھے کم کی گنی بجلی اور بجلی شوا یا بچ ذخیرہ کئی نو دا راتلن کے
دی امیر باشا ڈیم پر مجموعی توگا 8.10 میلیون ایکڑ فٹا دو اوبو ذخیرہ قبول گنجائش لری دی امیر باشا ڈیم جوڑولو لو وجبا دیش کلی او دوی سب کورنی چٹول شمیرے یہ دوی زردا متاثر کی گی دا ڈیم لو وجبا 1500 ایکڑ زرعی مکا او 100 کلومیٹر علاقہ تر اوبو لاندشی
تاسو مشال ریو ته وګی د کور می په مرغی چینه کې د جون په 20مې شپې مهال د ابراهیم جو او بالش خلو سیم خلکو او د پاره سم کنیو قبیلې ترمن خطا وشوه چې لاملې د زمکي په خوانې لانجه د پسیمه کې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتی سرتیری په مورچو کې ځای پر دی شول او اوس مهال هلته اور بند ده په دې اړه دغه مسلې څنګه هوارې دی شي د زمکو لانجې څنګه دي پامیر ساحل یې د دې جواب مندلو لپاره دا راپور برابر کړی
د جولای پر دریمه د کورمې په مرغی چینه کې آرامي وو او د ډزو آوازونه ناوریدل کېدل په دې سیمه کې د جون پر 20مه د ابراهیم زی او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنۍ او قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلی ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځې خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواو 12 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل شول د جولای پر 2مه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربندې عملی کړ په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنی سنیان او ځنی اهل تشیع دي خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې تر څنګ په یو شمېر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو غرونو او کچونو داوی لري چې له وجې نښتې هم شوې دي حسن تورای د کورمې اوسېدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي
د روژې کې د پنځه لزای او مقبل او خپل مندو کې رځ کړه کوم په خوانه جګړې د کې تور غار مثلا د ځو کې په وړ کوم لزای کوم د تورای او د منګالو حکومت کوم د هغه ځمکې مثلا دین علاوه کوتري د منګالو او په وړ حکومت توري د هغه خپل مندو کې لانجا ده میټاخون غار د غنی شیاڅه بودی هغه پړې وسره لانجا ده شورکو کې د تورایو ملي خېلو هغه سونی بنگشو سره زما کې لنجا ده شیاو توري الیزای تو کوم کوم ده هغه وته زایو اورګزی تو کوم هغه ده کوم ده موزه علاقې نه هغه جو کې مسله ده اندسی لوور کوم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دی هغه بنگخ سره غوا جنگ و اندسی بلیمینو کې سونی بنگشو د تورایو حمزه خیل سره په شمول
د کورمې مشران د مرغی چینې مسالې تاریخ پاړه وایي چې کدا سی وویل شي چې دا لانجا لنو نسوا 1950 زیږیز کال راهیسې روانه ده نو سم به وي حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمه ییز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینې د کشالې د هواري هلې ځلې هم کوي د جولای پر دریمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالش خیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنۍ خرڅ کړې او هغه یلته ودانې جوړې کړې دي خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د ساده د خار او خلکو ملکیت ده
سیلکه خو دمدی بالش خیلو د ابراهیم زی خلکو په سیګر کړې دي او سٹامپ یې سره لیکلې دي بس دا تاسو شو ریونی خو دیو خلکو آبادی ور باندې کړې دي خو سیلکه د سړي سره خالی نو د کومی علاقے کی سا آبادی شوی دے دم نہ دا پارا چمکنی دے او نہ دا دغ بالش خیل او دا ابراہیم زائے دے بلکې د کی څې لکه د سویس هغه د ساده سیټی دی چې هغه په 1958 کې هغه جوړ دی هغه سل باندې باقاعده د هغه وخت پروتیکل ایجنټ د خاطې اورونه وی لکه د سی خیری دي سو ګلو څټ او مرغی کینا دا علاقی د ساده د کلی دا د گزارې علاقې شوی او دا د دود مور چرګاوی شوی.
حسن تورای وای په کورمه کې دوه ډول ځمکه ده، یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري. د ځمکه دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوند یې نه وي ټاکل شوی او همدا لامل دی چې اکثر لانجمنه وي.
کورمه کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی، انتقالي ځمکه ده بیا شاملو ځمکه ده. نو دا بلچخیلو کې کوم کومه بوده غونډې خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړې و غني پړې ونه نو پړې و بدالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا د شاملو تو کې خونی جوړول شروع کړي. نو بلچخیل تر شوی لاس پندل سو کول نو حکومت درخواستونو کو کومونه رټول کو خو هغه کوم ځمکه د غینې مسلسل میلې جوړې تلې.
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالشخیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکه کاروبار کړی دی.
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالشخیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی. ازکه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی.
په سیمه کې د اهل تشیو د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توری سره متفق دی او وایي چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغې د اصلي خلکو د حق لانجه ده. بل لوري ته حسن توری دریځ لري چې د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی.
شاملاتو ځمکو کې اکثر څنګه لري چرګوي دي چې کولو کې ډیر حالت دي هغه ذریعہ موشه ملونو نه دي نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سه شاملات هغه غټ کوم زرونه دي هغه سره ته نږدې دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیاتې دلونه دي ویلې کوم غرو ولا خلق دي کوم رضا کور مکی نور کوم خلق کومونه بودي څنګه لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دی سره خو کې میلې جوړې کړي.
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتی ځمکو په څیر د مرغی چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواری بهیر یې هم اسانه نه بریخي. په 2001 زیږیز کال کې په کورمه کې د اهل تشیو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یوه موافقه یې لاسلیک کړه. د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلي ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتی ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي. په تړون کې ویل شوي ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي. د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغی چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامی سره موجود دي نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواریدای شي.
موږ داسې خوشکسمتي وه چې انګریز زمانې نه دلته کاغذات مول موجود دی. موږ پر یاد وکړو هر یوه دروازه مو وټکوله چې یاره دا په کور دی چې کاغذات مول په روح باندې هر چا ته د خپل حق ورسېږي. ویلې حق یو داسې شی دی که چېرې تا ورور سره حق ورسره دی که نه نو هغه ته څه حق نه دی ملو او تا وروري بیا ټیک شلیدای نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دي کې شیا سنی ته تعلق نشته. دا د مسالات د جیداد او د شاملات او د حقوقو ده.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجې پر هواری ټینګار کوي چې سم نه ده او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلق د شی چې کاغذات مول نه منو دو دی انګریز قانون دی دوزه نه منو ان دی کې بزده سیوان څه څنګه نه منی بیا خو دی مطلب دا شو ته کوم شي کې تو ته پیدا وي هغه کې ته انګریز قانون منی کوم شي کې تو ته نقصان وي هغه کې ته انګریز قانون نه منی د مثال دی هغه کې پیدا دی هغه انګریز منی شناختی کارت دی هغه کې پیدا دی هغه ته انګریز منی سکول دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی پال دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خالي هغه ته انګریز منی ایف سی کې تو کار کوي هغه انګریز منی آرمی کې تو کار کوي هغه انګریز منی د کاغذات مول یې څنګه انګریز نه منی.
د کورمې له انتظامی مشر شافهت سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکې د ریکارډ او اسنادو پاړه وپوښتو خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نخو دو په شرط له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دای وای سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی، بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوي چې د مرغی چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لارې هواریدای شي.
دا مسله به اله حل کیږي سکل بالکل حقیقت ته شو کی نی خو کړهغه په خپل سره یې سبا نه حل کوي کنه نبهونه حل کی. ما خپل دا سجیشن کړی دی چې دا مې ربنی بو کو درې او یا بریګیډ کو کار دې اخ طرف نه مرچو کی کینی او ایس سی حکومت دې کور ملیشا دې طرف نه مرچو کی کینی او څکوم پوښتم تاریخ باندې د غو د شپې اهلی تشیو ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو. نو هغه ټینټونه د اوچات کړای شي ځکه چې دا ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو به دوی دغو خبره ومنلی شو او بیا دغې نه بعد قربانی خبری وشی نو آرام مساله د خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شافهد د لانجې هواري هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. دی زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغۍ چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشالې هوارې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.